سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت تر کلې کو مجله به په خبرونو پیل کړو. د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ پر لار تیر شپه ناوخته د پاستو او مازدا موټر د ټکر په پیښه کې درې کسان مړه او دیارلس نور زخمیان شوي دي، چې ډیری ښځې او ماشومان دي. په کندهار کې د طالبانو د والي ویاند حاجي زید وایي په مړو کې دوی ښځې او یو ماشوم شامل دي، او دغه راز په ټپیانو کې اته ماشومان او یوه ښځه شامل دي. د پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي ښودل شوې ده. طالبانو په کونړ ولایت کې د نابینا انجونو د ځانګړي لیک لوست ټولګي هم بند کړی دی. په دغې ټولګیو کې چې درې میاشتې پخوا پیل شوي وو، لسګونه نابینا انجونو بریل لیک لوست کاوه. د نابینایانو لپاره د بریل لیک د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ په مالي ملاتړ پرانیستل شوي وو، خو طالبانو دا مرکزونه په یو بل پسې بند کړي دي. طالبانو له دې وړاندې د انجونو پر مخ له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي او پانتونونه هم بند کړي وو. د اسرائیل د ملي امنیت اخی وزیر ایتامار بیکور نن په بیت المقدس کې هغه ساحه وکتله چې اقصا مسجد پکې دی. د هغه سپیڅلې ساحه ده چې هم یهودان او هم مسلمانان ورته په درنه سترګه ګوري. د اسرائیل یونیت خبری ویب سایټ د بنیکور عکسونه خپاره کړي چې تر سخت امنیتي تدابیرو لاندې د ساحې په کتنه بوخت دی. د اسرائیل د پوزیسیون مشر او پخواني صدر اعظم یر لاپین خبرداری ورکړی چې د ملي امنیت د وزیر دا ډول یوه کتنه ښایي تاوتریخوالي ته لمن ووهي. په همدې حال کې روغتیایي چارواکو او ویني شاهدان وایي د اشغال شوې لویدیز غاړې بیت لحم ته نږدې په تازه تاوتریخوالي کې د اسرائیل پوځیانو د شخړې پر مهال د فلسطین یوه ظلمکۍ وژل شوې ده. د اسرائیل پوځ په دې باب تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د اوکراین پوځ وایي د روسیې پوځ په تیرو څلورو ساعتونو کې د اوکراین پر ملکي اهدافو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. د اوکراین پوځ نن سه شنبه په خپل راپور کې د خبر داسې وخت ورکړی دی چې پرون د روسیې پوځ پر کیف د تیرو لسو میاشتو له تر ټولو خونړیو حملو خپل لوري ته د پراخ ځاني تلفات خبره تایید کړه. اوکراین وایي د روسیې پوځ شپږ میزایل توغولي، 250 هوایي او د راکټ لانچرونه واویا نورې حملې کړي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي د میزایلو شپږ وړه حملو او دیرش هوایي حملو ملکي تاسیسات ویشتلی دي. دغه دفتر وایي د اوکراین ځواکونو هم د شاهد په نوم په ایران کې جوړ شوي 15 بیپیلوټه الوتکې چې د روسیې ځواکونو کارولې په ډزو سره نسکوري کړي دي. او د استرالیا په بیګ بیش سیالیو کې افغان رو سپینر توپچوونکی مجیب الرحمان موده پس یو وار بیا ښه وځلیده او د خپلې لوبډلې په بریا کې مهم رول ولوباوه. نوموړي په څلورو اورونو کې یوازې و منډې ورکړې، دوه لوبغاړي وسوځول او یو اور یې پرته له منډو ترسره کړ. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې مجله کې دا مطالب لرو. د پاکستان د دفاع وزیر دا کوي چې افغانستان یې هیوا تمنیتی ګواخ پیښ کړی دی. دا چې څنګه په کابل کې حاکم نظام د پاکستان حکومت ته ګواخ جوړ کړی دی، وړاندې په راپور وشننه کې به درته ولرو. کابل خاریان شکایت کوي چې ناروغانو ته یې په سمه توګه رسیدنه نه کیږي.
چند روز قبل با پدرم رفتم به یک از شفا
څو ورځې وړاندې یو دولتي روغتون ته خپل ناروغ پلار سره ورغلم. هغوی موږ ته 45 ورځې وروسته ډاکټر سره د ملاقات وخت راکړ.
وړاندې به خبرونه کې د کابل خاریانو هغه شکایتونه هم راواخلو چې دوی وایي په درملتونونو کې ورته باکیفیته درمل نه ورکول کیږي. په پنجشیر کې بیا سیمه ییز طالب چارواکي مني چې د یو دولتي رنجر نه دوه ماشومان الویدلی دي چې وژل شوی دی او بل یې ټپي دی. دا چې دا ماشومان څنګه دولتي موټر کې پورته شوي وو ولې ولویدل، وړاندې مجله کې پرې راپور لرو. تر سپورت په ډګر کې بیا مجیب الرحمان د کرکټ په نړۍ کې ښځلیدلی دی. وړاندې په خبرونه کې به د هغې د لوبو جزئیات هم درسره شریک کړو. د افغانستان نورو مسایلو ته به هم تم شو. ستاسو پیغامونه به هم ولرو. ملتیام غوار.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کوي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. خو د طالبانو حکومت یو وار بیا ډاډ ورکوي چې افغان خاوره به د هیڅ یو هیواد په ضد استعمال نشي. اکرام الله اکرام همدا شیبه را سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. اکرام صاحب، ستړی مشي که تاسو راته د پاکستان د دفاع وزیر د دغه ادعا په اړه باندې وایي چې دوی یو ځل بیا ادعا کړې چې د افغان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي او پاکستان ملي امنیت ته ګواښ پیښي. اکرام صاحب، ستاسو غږ موږ نه لرو، که مایک مو آن کړئ. بلې اکرام صاحب، اورئ ما غږ؟ مهرباني.
فردا جان، که زما غږ اورئ، په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي لټولو.
مهرباني، موږ ستاسو غږ لرو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي لټولو گاونډیانو سره خیاړي کې غوړي خوځیتوي چې پاکستان د هم به بنسټ او پرون کې سرګندونې نه کوي. د طالبانو ویان تازه زبیح الله مجاهد تازه دغه سرګندونې ورسره لاغي وکړي چې د پاکستان حکومت پرون دوشنبه د خپل هیواد په امنیت شورا کې ویلي و هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې اورپکو ته خوندي ځایونه ورکړي. خاغلی مجاهد په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې پاکستاني اړخ هم مسؤلیت لري چې د وضعیت د کابو کې دوه هڅې وکړي، لبی اساسه خبرو او پرونکو نظریاتو ورکولو څخه ډډه وکړي، ځکه د په خبره باندې دغه سي سرګندونې چې ده د بیواوري رامنځته کوي او د ایت اړخ په ګټه باندې نه دي. د طالبانو د حکومت دغه ویان د پاکستان روسي سرګندونې ناسم او د تاسف وړ بللې دي. وای د حکومت یه هڅه کوي چې د افغانستان خاور د پاکستان او هیڅ کوم بل هیواد په وړاندې باندې ونه کارول شي. لدین وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کړی و چې د افغان خاور چې د پاکستان پر ضد باندې کارول کیږي، او ولته چې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو یا ٹی ٹی پی خوندې پټنځایونه دی او په پاکستان کې کوم بریدونه کیږي، دا په پاکستان کې طرح کیږي. خاغلی آصف تیر شپه د جیو نیوز په نوم له خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې په دغه د طالبانو د حکومت سره خبرې پروانی دی، او دوی ویلي چې که څوم طالبانو په دغه ژمنه کړی دا چې دوی په دغه خاوره د پاکستان په ضد باندې کارولو ته نه ورکی، خو بیا موږ دغه چاره کیږي. تیر شپه بیا د پاکستان د ملي امنیت شورا په دې اړه باندې ناسته کړې و، او ویلي و چې هیڅ هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې ترهګرۍ ته وده ورکړي او د پاکستان د خپلو خلکو د حقونو لپاره حق لري. دا په داسې حال کې ده چې لدین اوړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي و چې د پاکستان کې چې کوم بریدونه کیږي دا په افغانستان کې طرح کیږي، او د ټي ټي پی پر ضد باندې دی ویلي و چې حتی که اړتیا پیدا شي نو د ټي ټي پی پر ضد باندې به افغانستان په یو شمېر سیمو کې دوی حمله او بریدونه هم وکړي. خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په یو اعلان کې ویلي و چې افغانستان به سختنه نه دی، او دغه سرګندونې د رانا ثناءالله چې وي دای پارون کې بللې وي.
ډیره مننه کور مودان اکرام الله اکرام و چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د هغه اتوا په اړه باندې جزئیات راکول شوالي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. په همدې مسلې به تم شو د سیاسي چارو کارپو توریالی زازای سره همدا شی به وصل شوې دي. زازای صاحب، تاسو ته اخیره غلاست وایم که تاسو راته وایي چې د پاکستان دغه داوی څومره په ځای دی، آیا تاسو فکر نه کوئ چې دوی هڅه کوي هغه ملامتي چې افغانان پر دوی باندې ورشي چې پاکستان کې دغه بریدونه طرح کیدل، افغانستان کې حمله تر سره کېدل، اوس پاکستان هڅه کوي چې دغه ملامتي بیرته په افغانستان ورواچوي؟
هیله تاسو ته، ستاسو قدرمنو تخنیکی همکارانو ته او خپل زوریدلی ولست وړاندې کوم. ګوري، پاکستان د پیدایش څخه یو الزامي او دروغجن سیاست ځان ته غوره کړی ده. د پاکستان د دننه دوی دا ټول کړنې دي افراطیت او تروریزم پورې تړاو لري. د دې لپاره چې اوس د پاکستان دفاع وزیر او بل ورځ د کورنیو چارو وزیر دا کړی ده، دوی غواړي چې په نړیوال سیاسي ډګر کې ځان ته برات ورکړي. دوی نن نه، دا څو لسیزې راهیسې زموږ په هیواد کې دوی عملا لاس درلودلو، او د څه تروریستي ترهګرۍ ډلې ټپلې چې وي دا ټول په پاکستان کې روزل شوي دي، او هغه ځای کې د تروریستي ځاله ده، او زموږ هیواد یې رالیږلی دي، او زموږ هیواد یې تر نن ورځې
په بخښنې سره خو اوس برعکس طالبان ادا کوي چې په بخښنې سره پاکستان ادا کوي چې ٹی ٹی پی یا تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې د حکومت حملې چې پاکستان کې دوی طرح کوي او د افغانستان خاورې نه اوس پاکستان ته ګوښته.
ٹی ٹی پی خو اوس نوې نه را پیدا شوی، طالبان خو تقریبا څه د پاسه شپاړس یا اولس میاشتې کېږي چې په کابل کې حاکمیت لري. هغه نه وړاندې چېرته وو ٹی ٹی پی؟ دوی په خپله د ٹی ٹی پی سره ډېرې لویې ستونزې درلودلې، او اصلا پاکستان ته لویه ستونزه دا ده چې پاکستان د پښتنو پر وړاندې دغه عمل ترسره کوي تر څو ونه کولی شي وکولی شي چې د ډیورنډ کرغېړنه کرښه همداسې پاتې شي، دا یو قوم په دوو ډلو ویشلې ده، دا یو قوم بیرته یوځای نه شي. او دا څه بدې پیښې چې موږ ته راپېښې شولې، پاکستان د لاسه راپېښ شي، پاکستان چې ده خپله د انګلیسانو امریکایانو انجو ته د هغو په لاس جوړ شوی په 1940 کال کې جوړ شوی هیواد ده، کومه تاریخي دی د نړۍ په جغرافیه کې کوم تاریخي قدامات هم نه لري.
زازای صاحب دلته به یو بلې مسلې ته اشاره وکړو. د پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې مشرانو ویلي وو چې پاکستاني سرتیر یا خپله پاکستان هڅه کوي چې قبایلي سیمې نام نه کړي. آیا دام د دې لپاره کوي چې بیرته پړه په افغانانو ور واچوي؟
د څه کړنې چې کوي په پاکستان باندې باور کول، اعتماد کول، که زموږ ولس ته او که پښتانه دي او که نړیوال دي، دا لویه تاریخي تېروتنه ده. پاکستان په خپل منځو کې دننه په پاکستان کې تاسو وګورئ دا څه نظامونه رامنځته شوي دي، نظامي کودتاو باندې رامنځته شوي دي، او دا د دې لپاره چې پاکستان خپل واک هم نه ده، یو نسبي به خپل واک وي. پاکستان افغانستان د پاکستان لپاره یو عایداتي منبع و، او دا اوس چې امارت اسلامی سره یا د طالبانو سره امریکا مستقیما مرسته کوي، دا د پاکستان لپاره د زغم وړ نه ده. اوس پاکستان دا هڅه کوي چې دغه تور په افغانانو باندې ولګي چې هلته ٹی ٹی پی ځال شتون لري، او تر څو وکولی شي چې نور ولست او نور خلکو ته د مرستې د پاکستان له طریقه افغانانو ته ورورسول شي.
دغه مسلې ته به اشاره وکړو چې اوس په افغانستان کې حاکمو ته څه پکار ده، کوم چارواکي چې اوس دي دوی ته څه پکار ده چې د پاکستان د دغه کړنو مخه ونیسي؟
دغه کړنو مخه یوازینۍ لارې دا ده چې د افغان طالبان باید د پاکستان سره خپلې پولې کلکې وتړي او خپل کشفي ادارات ته تقویه کړي، او سرحدي قواوې باید هلته کلکې کړي، او تر څو ونه کولی شي چې دغه تروریستي ترهګرې ډلې ټپلې د پاکستان نه همدن و قصدن دا کار پاکستان کوي، همدن و قصدن یې افغانستان ته راولېږي، او د افغانستان په خاوره کې هغه جنګي بشري جنایتونه ترسره کړي، او بیا ملامت هم ورته افغانان کوي چې په افغانستان کې ترهګرې ډلې ټپلې شتون
لري. کور مودان ژوندي اوسئ. د سیاسي چارو کارپو توریالی زازی و چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف دیده او پاړه چې ویلي افغانستان د پاکستان خاورې ته ګواښ ده خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واورئ. د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 او 2100 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس د افغانستان یو بلې مسلې ته تم شو. یو شمېر افغانان سم او پر وخت روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله شکایت لري. دی وایي د ښو روغتیایي خدمتونو د نشټوالي او د روزل شوو روغتیایي کارکوونکو د کموالي له امله د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي. نرګس مومن را سره په سټډیو کې وصل شوی دی. میرمن مومن، ستړي مشي که تاسو راته ووایئ چې هیوادوالو په دغه دوو برخو کې نور څه شکایتونه درلودل؟
سلامونه، وخت تاسو ته درنه اوریدونکو په خیر. البته څنګه تاسو یادونه هم وکړم، دا سده یو شمېر ناروغ لرونکي وایي چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتونو او د روزل شوی روغتیایي پرسنل له کمښت سره دوی اندېښمن دي، دوی شکایت لري. ځینې ډله داسې وایي ځینې کسانو په ادعا چې د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي، د روغتیا روغتون خونې ډېرې سړې وي، همداسې د دوی ناروغان د ښه کېدو پر ځای لا بدتر کیږي، اصلا په دې کې تغییر نه راځي. یو شمېر بیا داسې شکایت کوي چې په دولتي روغتونونو کې دوی ته په وخت باندې ډاکټر موندل دوی ته سخت ګرځي، او ډاکټر ډېر په کمی سره مخامخ کیږي، ډاکټر زنه نشي موندلای. په ورته وخت کې د کابل ښار اوسیدونکو زبی الله ازادي رادیو ته وایي چې د خپل پلار د درملنې لپاره دولتي روغتون ته ورغلی و، خو 15 سلخت ورځ وروسته ډاکټر سره د کتنې وخت د تورکر شوې دی.
چند روز قبل با پدرم رفتم به یک شفاخانه.
څو ورځې وړاندې یو دولتي روغتون ته خپل ناروغ پلار سره ورغلم. هغه موږ ته 15 سلخت ورځ وروسته ډاکټر سره د ملاقات وخت راکړ. زمون پچیر پر لسګونو کسان پوګدو لیکو کې د ډاکټر د معاینات لپاره ولاړو. دا ډیره د خوشنۍ خبره ده. کپ دې موده کې ز خپل پلار لاس ور کړم بیا به ډاکټر او روغتون زما څه درد دوا کړی.
خود طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ادعا کوي چې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې زیات اسانتیا او جامانستې کړې دي. همداسې د دې وزارت ویان شرف زمان ازادي رادیو ته وویل چې یوازې په تیر کال کې افغانستان په لرې پرتو سیمو کې دوی شاوخوا 150 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي، او دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د نورو افغانو وګړو په ګډون د طبي برخې ډیری کارکوونکي هم له هېواده وتلي دي. خو یو شمېر ناروغان وایي چې دا چې دوی پاسپورت او ویزې نه لري، او دا باعث دیږي چې دا وضعیت په افغانستان کې دننه درملنه ونه کړي او دوی نورو هېوادو ته لاړ شي. مخکې تر دې یو شمېر نړیوال بنسټونه په افغانستان کې د روغتیايي خدمتونو د کمیدو او ورته د خلکو د نه لاسرسي په اړه هم د خپل اندېښنه ښودلې ده. دې تر څنګ یو بل شکایت چې په افغانستان کې خلک لري هغه دا چې د درملو د کیفیت له خرابوالي څخه دوی شکایت کوي. یو شمېر کابل میشته ازادي رادیو ته وویل چې په درملتونونو کې بې کیفیته درمل خرڅېږي او ناروغان نه ښه کیږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی منصور وایي
دوا ډېره بې کیفیته دي، مور مې مریضه ده شفاخانه ته بیا هم دوا اخلم ورته هیڅ فایده نه کوي. کاروبار نشته، کاروبار ورک دي، د خو څه چې ګټمه دوا اخلم او موږ دولت نه دا خواهش لرو دوای بې کیفیت نه پرېږدي چې خواصات کیږي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی باریالی هم ورته شکایت لري او وایي په داسې حال کې چې درمل بې کیفیت دي بیې هم ډېرې لوړې شوې دي.
موږ مریض لرو، هر ورځ دوا پسې ګرځو، نسخه اخلو، دومره دوایي دومره کته نه کوي. دا خاورې دي، دا پودر دي، دا شی دي، کیفیت نه لري. کیفیت یې پوینده ده، خلک ډېر په زور دي، موږ هم ډېر په زور یو. دا مسؤلین هم دومره توجه نه کوي چې دا شی دي، دا خو د یو انسان د حیات لپاره ډېر مضر دي.
دوی ادعا کوي چې د طالبان حکومت په درملتونونو کې د درملو د کیفیت څارنې او کنټرول ته پام نه کوي او د ټیټ کیفیت درملو د واردېدلو مخه نه نیسي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي اداره د خلکو شکایت او ستونزې مني او وایي هېواد ته د بې کیفیت درملو د راواردولو او د درملتونونو له لارې د پلور د مخنیوي هڅې روانې دي.
ډېره مننه کور مودان نرګس مومند وه چې د هغه هیوادوالو ستونزې راسره شریکې کړې چې ویلې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او ویلي چې د افغانستان په درملتونونو کې بې کیفیته دوا پلورل کیږي. اوس به پنجشیر ته ورشو. په پنجشیر ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي مني چې د دوی یو دولتي رنجر نه دوه ماشومان لویدلي چې یو وژل شوی او بل ټپي شوی دی. خاطر پردیس راسره په سټوډیو کې وصل شوی دی. پردیس صاحب، که تاسو راته وایست تاسو د دې ماشومان له کورنۍ سره خبرې کړې دي، هغوی درته په خپلو خبرو کې د دې ماشومان په اړه څه ویلي دي؟
سلام فریده جان، تاسو ته ټول لیدونکو او ویدونکو ته. هو، موږ د دغه ماشومان له کورنۍ سره خبرې وکړې. د دغه دوی د یو ماشوم تر په نامه د نور محمد وایي چې اته کله نور راړې د یک شنبه په ورځ شاوخوا د سهار 9 بجې ووژل شو. د نوموړي په خبره وراره د خپلې کلنۍ ازموینې پاتې تللی و چې د راتګ پر مهال له خپل ملګري سره دا پېښه وشوله. دا چې دا پېښه څنګه شوې، نور محمد یې په دې اړه ازادي راډیو ته داسې کیسه کوي.
ما خانه بودم، 8:30 بجې بود، از خانه برآمد
د سهار 8:30 بجې و چې وراره مې له کور نه ووته او ماته یې وویل چې کاکا زم خوانځي ته او خپل پارچه اخلم. دا چې کله له خانه یو بل ملګري سره یې راځي، د کلی خلکو لیدلی چې دوی رنجر ته پورته کیږي، رنجر ورته دروي او دوی ورجک شوي. دوی چې کله خپل کلی ته راځي، هر څه غک کوي، د موټر بانټ په لاسونو وهي، خو څوک ورته موټر نه دروي. دغه ماشومان هم چې اته کله نو د رنجر نه ځانونه لاندې غورځوي. هغه نظامي هم دومره غیرت نه کوي چې دوی خو اوس ول ویدل پای تر روختونه پورې بوزي تختی. اوس موږ څوک راونیسو؟
داری سره دیگه اون نظامی هم همه قدم میکنه که غیرت دوباره تا شفاخانه ببره. حالا خو 70 هم میکرزه میره دیگه، ما که را بگیریم.
د نور محمد په وینا د وراره ملګری ټپیا اوس مهال په روغتون کې دی. دغه پیښه د پنجشیر ولایت بازارک ولسوالۍ خانیز سیمه کې شوې ده. د پنجشیر ولایت لپاره د طالبانو سیمه ییز چارواکي هم دغه پیښه تاییدوي. د دې ولایت د والي ویان ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته یو لیکلي پیغام کې ویلي چې پیښه شوې خو په اړه یې پلټنې روانې دي. نوموړي که څه هم ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو وایي چې په دې اړه به ډېر ژر له رسنیو سره معلومات شریک کړي. دا پیښه داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې هم له یاد ولایت نه عامو خلکو سره د طالبانو ته ناسم چلند په اړه راپورونه ورکړل شوي وو او طالبانو بیا دا ټول رد کړي دي.
ډیره زیاته مننه کور مودان خاطر پر دې سو چې په پنجشیر کې د دوو ماشومان نه چې د طالبانو د اورنجر نه لویتلی او د هغې په اړه باندې جزئیات راکول.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال TKORG.
اوس په مو د سپورت له ډګره خبر کړو. همکار مې بختیار ساحل سره وصل شوی دی. بختیار صاحب، که تاسو راته وایئ سپورت په ډګر کې نوي او تازه خبرونه څه دي؟ سایل صاحب موږ ساسي غږ لرو، مهرباني. سایل صاحب زموږ غږ لري؟ فکر کوم چې د تخنیکی ستونزه. سایل صاحب مهرباني موږ ساسي غږ
لکه څنګه چې تاسو وویل د سپورت په نړۍ کې نن څو مهمې ورزشي لوبې روانې دي. د 19 کلنو ځوانانو پروسه کرکټ بورډ پیل کړی و، غواړي چې د 19 کلنو لوبډله جوړ کړي. دغه پروسه له 5000 لوبغاړو څخه اصل لوبغاړو تر رسیدلې ده. 5000 لوبغاړو نشه ازموینه اخیستل شوی و، سل لوبغاړي ترې غوره شوي دي. شاوخوا سل لوبغاړي د کرکټ یو شمیر لوبغاړو په دې پروسه باندې اعتراض کړی دی. یو لوبغاړي خپل ورزشي وسایل هم سوځولي دي. د دې نه اخوا ته د کرکټ څارونکي بیا وایي چې په دې پروسه کې شفافیت نه و، او تر ډیره پورې هغه لوبغاړي غوره شوي دي چې یا یې د کورنۍ غړي او یا هم ځینې لوبغاړي په ملي لوبډله کې لوبیږي. اکثره د هغه کورنۍ غړي د دوی په آن چې په دې لوبډله کې په دې سلو کسانو کې غوره شوي دي. خو کرکټ بورډ بیا ازادي راډیو ته په دوه ویډیو پیغامونو کې چې دوی را لېږلي دي، د روزونکو په نظریاتو کې وایي چې موږ دا پروسه په شفافه توګه تر دې دمه ترسره کړې ده. بل لور ته په بیګ بیش سیالیو کې بیا افغان ورو توپ اچونکی مجیب رحمان نن ډېر ښه وځلی. دغه څلور اورونو کې د خپلې لوبډلې په ګټه و منډې ورکړې دي. دوه لوبغاړي سوځولي دي. یوې میډن اوور ترسره کړې چې په شل اوریزو سیالیو کې میډن اوور ډېر زیات د ارزښت وړ وي. دوی لوبډلې میلبورن سټار لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. د پاکستان او نیوزیلند په ټیسټ سیالیو کې د نیوزیلند د 499 منډو په جواب کې پاکستان په دویم ورځ 1450 منډې وکړې. درې لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. دغه ټیسټ سیالي به درې نورې ورځې هم دوام کوي. بیا د هند او سریلانکا ترمنځ د سیریز لومړنۍ شل اوریز سیالي پیل شوې ده د ممبئی په وانکیډ سټیډیم کې، چې د کرکټ له پلوه ډېر شهرت لري دغه سټیډیم. دلته اوس دغه لوبه جریان لري او د هند لوبډله توپ وهنه کوي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست خبر ورکړی چې په جلال آباد ښار کې د افغانستان د سوکوهنې ملي لوبډلې ته د غوراوي سیالۍ پیل کړي دي. په دغه خبر پاڼه کې راغلي دي چې له 15 ولایتونو څخه 130 لوبغاړو په دې سیالۍ کې برخه اخیستې ده، او دوی به د بیلابیلو د عمرونو په لحاظ او د وزن په لحاظ د بیلابیلو کټګوریو څخه شپږ بریالي کسان ملي لوبډلې ته غوره کوي. نن شپېتو لوبغاړو چې یو یو جوړه و، دوی د یو بل پر وړاندې سیالۍ ترسره کړې دي، او دغه سیالۍ به د دې سیالۍ او هغه د پای شپږ لوبغاړي به ډېر زر دوی په ډاګه کړي. دغه راځي ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به ننګرهار د پالوانۍ د ملي لوبډلې د غوراوي سیالۍ او قربتوب ویاړ هم ولري. په د ننګرهار خلک بیا وایي چې ننګرهار یو منظم جمنازیم نه لري او دغه سیالۍ د فوټبال
په لوبغالي کې ترسره کیږي. ډیر مننه کور مودان بختیار ساحل چې د سپورت لټګري هم خبر کړو. اوس په د افغانستان یو بل مسله راوخلو. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د یو شمېر هغه رسنۍ او دوسیې چې له افغانستانه بهر د نظام پر ضد فعالیت کوي تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د محکمې له لوري وڅېړل شي. د دې وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد ازادي راډیو ته وویل چې د دغه رسنیو له مسؤلینو غوښتل شوی دی چې د نظام پر ضد د نشراتو د موضوع په اړه دې وضاحت ورکړي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د هغه رسنۍ چې له افغانستانه بهر د نظام پر ضد فعالیت کوي دوسیې به د پنځشنبې په ورځ د محکمې له لوري وڅېړل شي. د دې وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد ازادي راډیو ته وویل چې دغه رسنۍ له مسؤلینو غوښتل شوی چې د نظام پر ضد د نشراتو د موضوع په اړه دی وضاحت ورکړي او دغه شان د فعالیت جوازونه هم تمدید کړي. خو د ده په خبره د هغوی له لوري تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړل شوی. نوموړي وویل چې محکمه به د دغه رسنیو د فعالیت د جواز په اړه پریکړه کوي، نه د رسنیو د مسؤلینو د شخصیت په اړه.
پنځشنبې په ورځ لس بجې د محکمې ابتدایي محکمې لومړنۍ ناسته ده. دوی راغوښتل شوي دي دغه ټولو رسنیو مسؤلین دلته نسته، بهر کې دي. نو موږ ورته وویل چې تاسو یو وکیل ونیسئ یا څوک راولېږئ محکمې ته، تاسو خپل وضاحت ورکړئ. که چېرته بیا دوی محکمې ته هم څوک راونه لېږل خپل استازي، نو محکمه بیا یوکیل له طرفه یو وکیل نیسي. دا چې په غیاب کې موږ د یو چا د یو شخصیت په اړه د رسنۍ د مسؤل په اړه فیصله کوو، دا خبره درسته نه ده.
خو خغری حماد له دې وړاندې باختر اژانس ته چې اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي ویلي و چې د هغه رسنۍ په اړه چې له هیواد بهر د نظام پر ضد فعالیت کوي او مسؤلین بهر ته تښتېدلي دي دوسیې محکمې ته استول شوي. خو نوموړي دا نه دي ویلي چې د کومو رسنیو دوسیې محکمې ته استول شوي او د نظام پر ضد کوم ډول تبلیغات کول. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي د طالبانو دغه ډول کړنې د هغه رسنیو لپاره چې په کور دننه فعالیت کوي د خطر زنګ دی. د دې بنسټ مسؤل ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د رسنیو په وړاندې هر ډول غیر قانوني عمل د بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته لاسرسي ته زیان رسوي.
چنین برخوردو میتونه زنگ خطری برای
دغه ډول کړنې د رسنیو خبريالانو لپاره چې په افغانستان کې فعالیت کوي د خطر یو زنګ دی. خو موږ هیله لرو چې حکومت په خپل دغه پریکړه له سره کتنه وکړي تر څو په افغانستان کې د بیان د ازادي په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې منځل اړین شي.
په ورته وخت کې د آزادو خبريالانو ټولنه وایي هیله لري چې د خبريالانو او رسنیو په وړاندې پریکړه د افغانستان د رسنیو د قانون پر بنسټ وشي. د دې ټولنې رئیس حجت الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت دوی ته ویلي چې دغه محکمه به یوازې د یو شمېر رسنیو جوازونه پاړوي.
انتظار درم چې تصمیم به لغو جوازای
هیلمند یو چې د پریکړه د رسنیو د جوازونو د لغوه کېدو لامل نشي. رسنۍ د هم داسې معلومات او اسناد وړاندې کړي چې د اوسني نظام پوښتنې ځواب کړي او نظام هم د دې په وړاندې له حوصلې کار واخلي.
از حوصله‌مندی کار بگیره.
لبل خو د افغانستان د خبريالانو رسنیو فدراسیون د رسنیو او د رسنیو د مسولینو په وړاندې د طالبانو غیابی محکمه غیر قانوني او غیر شرعي بللې. دغه فدراسیون د سیشن به پورس په دیاړه په یو اعلامیه کې ویلي حاکم سرزوري نظامونه تل د غیابی محاکمو لوري پر رسنیو او د بیان پر ازادي فشار راوړي او دا کار د نړیوالو قوانینو پرانا کې د بشر له حقوقو ښکارا سرغړونه ده. دا په داسې حال کې چې طالبانو له دې وړاندې پر رسنیو ګڼ محدودیتونه وضع کړي او له همدې امله په افغانستان کې یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه هم بند کړي دي. نږدې یو میاشت وړاندې د طالبانو حکومت په اف ام او منځنیو څپو د ازادي او امریکا غږ رادیوګانو خبرونه بند کړي. د طالبانو دا کړنه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه.
د بختو خبري مجلې پای ته ورسېدو. اوس به هم ورشو ستاسو پیغامونه واورو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. موږ له طالبانو څخه دا ارزو ده چې دا مکتبونه د شذو پر مخ لاس کې سي زنانه ډاکټرې نه یاره، نو دا مریضان به چیرې وړو؟ موږ سي ترسونه نه ولرو، پانتونونه نه ولرو، نو دا زنانه ډاکټر به موږ لکه کوو؟ نو موږ د اړتیا لرو له طالبانو څخه دا ارزو ده چې دا مکتبونه خلاص کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو سبندسوی دا سیل کچھ سیمورہ کی نو دا بسوخ پالکی کی کار نہ کئی پہ انٹرنیٹ کی مگدم نہ پیسے نہ لرو سیمگا فیس بک کی وگورو نو آزادی رادیو پسی مڈیر خپائی کچھ سیمورہ کی نو آواز آزادی رادیو مگا کی ترخل کو پوری رسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سردار محمد قلمیا د هلمند ولایت تر دالی ولسوالی ستاسو دغه پیغام د پښیزم محترم مرشد. د هلمند ولایت پر دالی ولسوالی کې مخابراتي شبکې بغیر له افغان بي سي موبایل شبکه کار نه کوي. نو موږ هیله دا ده چې موږ خپل ورکوړي چارواکو پر ورسیږي چې موږ ته د مخابراتي شبکو اسانتیا برابره کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم، زه زابل د ولایت فکیافان د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما له د طالبانو